شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 28مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، تروریستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 درو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځتن به پورس په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې لنوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکی د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یوه لسیزه کې چې له سوریې څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونه لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر چارو په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونه لرو.
په افغانستان کې د پلی حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات شوي دي.
او په دې خپرونه کې به دا هم واورې. د نوروز په اړه په دې خبرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په 6مه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404م تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهرما صافی ول د غوز د کون کو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یوه هیله دا و چې د خوندې دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکول شو چې خوندې ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خوندې دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډیره خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم. مهرما آزادی راډیو ته وویل چې کله په 1404م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 5م ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغې زیاته کړه که ښوونځي ته تلو نه وای منع شوي نو اوس به په 9م ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدواری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدم جنو در خونزی و در بیابرانیستان و لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنی و کولیشی خپل ازدقی و تریم تا دوام مرکری و نه وازی در چه در خونزی و در وازی دن جنو پر مخفرانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون و شرایط وازه شول. لکه در لومی تولگی تخطر نه هم تولگی پوری ناری نزدک اون که باید نیلی رنگ جمع و سپین خوالی، او لسم تخطر دو لسم تولگی پوری پس پین کمیسا و پرتوگ او سپین پکلی که خونزی تراشی دی کار دزدک اون پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثره یې زړه نه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبان په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له سندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپلې اکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت ولسمشر ټرمپ او امریکایي ولس ته د ښه نیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکس پاڼه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یوه داسې سفر چې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
د اوکران ولسمشر وایي چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په اوکران کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکې اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د رواني جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه 10 ورځنی اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې 4 کال ته داخله شوې ده. له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنجشنبې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هره ورځ او هره شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوځ پرون پنجشنبې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 3 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبې د ایران د ساحلي فوټبال له ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سه شنبې په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنجشنبې پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې سش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې شوې دي. دا طبیعي پیښې څرنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه به یې واورو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غریز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو. اکثر زموږ غرونه لوڅ دي، نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهېدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
متخصص صاحب، د چاپیریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، د قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا 160 ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړ ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دو مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونې کینو. او که چیرې دا فتان مثلا د په منطقه کې چې هلته خوړ موجود وي، خوړ کې که ته نیالګی کینوې هغه د سیلاب مخه نشي نیولی. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کړو او کنټرول یې کړو. په مجموع کې د ونو کینول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده، او هغه انواع سي ډېر زیات کومک کولی سي. هغه هغه انواوې دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري یا تطابق،
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق. خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې سي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو. نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او د هغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی سي. ډېر
له ښاغلي مدقیق څخه مننه. لکه څرنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې داسې وړاندوینې شوې دي چې سږ کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې په افغانستان کې شوې دي. دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي، خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولی شي. نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړۍ نیټه یا د نوروز ورسته، البته د حمل لومړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و. دا چې خلک څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي، اسدالله الدین راپور لري.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د ممول په څیر باندې دوکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاتې.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتونو څخه نه راتلل، دلته به یې شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هېڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هېوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم لمانځل کېږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډی دغه پازیرایګانی دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخوپشان زګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو، نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او داسې افت میوه هم تیاره کړې ده. نور داسې خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچې میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخته کندهار خو ولاړ سم، نورو کلو کې مزار تکللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړې یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناس و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون عظیم سړی دې تنګي راځي. نو په میله میله ده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
زی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبا لتا سو سرا.
وړاندې د اساسي بشري حقوقو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې له یوې میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه، د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 20مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لورې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداری یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي، حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی و. جرمني د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغه زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پېښ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټوله سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي. نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشته جان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څنګه چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي، علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوری، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې څه بیاخته کوي، د زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي زیاده به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې، د موټر په مستریخانو کې شاملې، د خښو بټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې په هلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومانو ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزور دی. دا د اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ د دې چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان نه لري. مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه او خویندې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپلول. دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي ولمونځ ملا په رازانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه، لڅ پښې، لڅ سر، په یخو په دوبي کې، په دا مردارو کسه په دانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې اخر تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي، په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کیږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کوي. نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې اته مور پلار وکړې په اولاد باندې پېرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوري وکړه. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې ښایي زموږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کارت یاسې د خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې دي خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې شي. نو ډېر توجه ورته په کار ده، بله توجه په دې خاطر ورته په کار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي. د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوږ خو بیخي لازمي په کار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا دا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سوله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ دی. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پر استه وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که خو په کم شرط ډېری، ته نه سر مړولی، ته یې نه سر پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور ته دې مفتان نه یي، پلار ته دې مفتان نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور ته دې مفته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، او هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو اله سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خو دا نه دي، فرشد یو اولادی نو پدی کی کورنی در غلری چې لوی مسټری چې دا د مخ چلوونه پیدا کی باید پلان د پلان د مخ وای چې دا خو نه خوشی پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا د سبا خپل ځواني زده بل کوری دا جوړی نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما زه ودمشه د نبی وبد ته رومه دا نه باندې څه خبره دا نه دا علاوه نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شته چې شر اولادونه مې کوڅه په دکې شر دي که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت لاړ شي هم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړي او پراتونکي دي شخ په کورنۍ ته جوړ کړي نو په دې کې تاریخ شپ پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر هم باید ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرها او ستون سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي وړي نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي مجبور چې اولاد کوی ځل کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه غوښتل نشي برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale special صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څو کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساه وخت کوټ خروزي یو څو کسان هیڅ خناول جنسي سپادان کوي د خپل یو بل ناول کار دي داس کسان و چې د ستر سرپرستی دي نو د دا هغه څه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر دی بچو کو خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک وي یو پایلوچ وي ځکه د نورو د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه ذکري دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه سي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان د خلیان هر څوک چې جدید به یاله باندې مسلط لري چې دا ټیک ته ډېر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان به مکتب نه لري دا کسان به پول نه لري دا کسان به وطن ته ورانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي څو ځان پیژني خدای نه پیژني خدای نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناصر څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام لرنه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشل صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندي دغه حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت یې ورځ غوښې وخوري په شلومبی او ډوډۍ دي وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستوي د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي وچه ډوډۍ دي ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي حقوق ته دې پاملرنه وکړي نو دا به د دې واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او کچی داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګورې ځانداستي په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي پر لټ باندې پښه شو دل دي چې هغه ګړې ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به څه وي کوشته خو هغه خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سملاوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه څه وي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا هم ورته وایي چې پر باندې خوري یا ورور د سازي مخ ته واسطه سور اوري ته 50 اغوانی د ورځې برتاوړي 50 اغوانی دی شغوانی یا 30 اغوانی زبر په کوچ په یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا نه به زحمت ګټل کېدلی دا زړه کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومان سره څوک دې توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدمعاشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ یي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغه حق لري، نو بیا دوی متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې په کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو عادي شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، د جمعه ورځ په خطبو کې وایي، انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه درلودلی سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی دون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یا انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر، په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژغ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولی شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو لاسر ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کم، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلاري ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږول وي هغه تر عمر ناجوړې پرته یې ناجوړې مریض وي، هغه د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو خبرو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د دې مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به یې مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
بدلے گی رو رو دلے گی رو رو سلام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان